اردن کو د مشاله ډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربه اسلام الله مومن سلامونه منې وخت ورځي یو بجې شوې نن د اتوار ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. په دې ګړې کې بواري د پاکستان په اسلام آباد او پنجاب ځونو سیمو کې فرقه جن خط او کرفیو د حقانی شبکې د وژل شوي مهم غړي نصیر الدین حقانی د مرګ پلټنې په کابل کې مشورتي لویه جرګه په سوات کې د پولیو د څاڅکو ورکوونکو بایکاټ په خبر ایجنسی کې د پولیو مرض زیاتېدو په اړه اندېښنې او وروستۍ نیمایي کې د اونیزې خپرونې پښتون په 21مه کې وبخته ستوري هم لرو خو لومړی فرخنده وزیر ته ورځو چې تاسو ته سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پنجاب په پینډی کې د فرقی ځن خطو وروستو کرفیو نن تر نیمې شپې پورې غزول شوی. په کابل کې په پرونی ځان مرګي برید کې د وژل شوو شمیر 100 ته رسیدلې تر شلو زیات ژوبل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لیبیا کې د تشدد تازه پیښې غندلې او پر لیبیایي ولسی د تشدد د ودرولو غږ کړی. د خبرونو تفصیل. د پنجاب په پینډی کې کرفیو یا ګرځبندیز نن تر نیمې شپې پورې غزول شوی دی. ریډیو پاکستان په خپل یو خبر کې وایي وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی ته د پینډی د حالاتو په اړه ټلیفون کړی او د دغې لپاره یې د پوره ګامونو پورته کولو وینا کړې. نن د پینډی د حالاتو په اړه د وزیر اعلی شهبا شریف په مشرۍ کې یوه غونډه هم روانه ده. د عاشورې په 10مه د پینډی په راجا بازار کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په نښته کې اووه کسان وژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. پاکستاني مطبوعات د وژل شوو کسانو شمیر نه ښایي. د دغه پیښې وروسته د پنجاب حکومت په ښار کې کرفیو ولګوله. پولیس او پوځي ځای پر ځای ک د اسلام آباد او پینډی په ډیرو ځایونو کې نن هم موبایل سرویس کار نه کوي. بلخوا د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نصر په دینی عالمانو غږ کړی مذهبي برداشت او امن پر راوستلو کې د خپل رول ولوبوي. په پاکستان کې اکثره د محرم په میاشت کې د تشدد پیښې مخې ته راځي. په سواد کې په لسګونو د صحت محکمې خزینه او کارکونکو د درو میاشتو د تنخواګانو د نه ملاوېدو پر ضد د پولیو کمپین نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د بایکاټ له کبله په سواد کې د پولیو مهم د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوی دی. په سواد کې د ښځو د پولیو کارکونکو د تنظیم مشر ناهید بیبي په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل باید حکومت د پولیو د څاڅکو ورکونکو مسلې زر تر زره هواري کړي.
مین مسله زمونږ دغه ده چې زمونږ ته نوټیفیکیشن شي نو پکار ده چې حکومت لجدانه کمونږ ته جاری کړي. او بل خبره ده چې زمونږ د سکیل په مطابق زمونږ تنخواه شي ځکه چې دا خو زمونږ ګټه لکې چې نوټیفیکیشن زمونږ شی دی او په هغه باوجود لکه مونږ درې میاشتې څلور میاشتې پس لکه تنخواه اخلو.
په سواد کې د پولیو د څاڅکو ورکولو اداره وایي د نومبر په 15مه به دغه کمپین پیلوي. وسوالو طالبانو پرون په کابل کې د ځانمرګي برید پړه منلې ده. پولیس چارواکي وایي په دغه حمله کې 10 کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. دا ځانوجونکي برید پرون د خالی پورز د مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو له ځای سره نږدې شوی. د کابل د امنیت کمانډانې ویان حشمت الله ستانګزي مشال ریډیو ته وویل په پیښه کې د ژوبلو شمیر تر شلو زیات ده.
درویشت افیان او همدارنګا د لاس خډیر موټر چې په دغه سیمه کې وی دا هم ویجاړې شوی دی. دغه بریدګار د امنیتي ځواکونو لوري پیژندل شوی وو او تر تعقیب لاندې وو تر څېر لاندې وو په دغه چیک پوینټ کې درول کیږي ورس لغنه به ځان 14 ورکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په یو بیان کې دا برید غندلې وای د افغانستان د خلکو دښمنان د دا ډول بریدونو په ترسره کولو د افغانستان د پرمختګ مخه نشي نیولې. د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیشن چارواکي وایي کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ورسېدل نن د اتوار د ورځې نه پیلېږي. د دې کمیشن ویان عبدالحق عبدالخالق حسیني پشای مشال ریډیو ته وویل په نورو هیوادونو کې میشت افغانانو تر 200 پورې استازي به هم په دغه جرګه کې ګډون وکړي او زیاتوي.
د ملمنو راتګ سره د نن نه شروع کیږي. کابل ته به په خیر سره را رسیږي او آخرنی ورځ به د ټولو ملمنو 28 د میاشت وي چې د خراب تر 28 پورې کابل ته را ورسیږي.
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې لپاره په جوړیدونکو د لویې جرګه کې به 2500 کسان ګډون وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې د تشدد وسنۍ پیښې غندلی. هغه د خالی پورس په یو بیان کې ویل په 2011 کال کې د لیبیا ولست روان تشدد لپاره خپل ژوند په خطر کې نه و اچولی. هغه په لیبیایي خلکو غږ وکړ د تشدد دا لړۍ د خبرو او جوړجاړي له لارې ودروي. جان کیری ویل امریکا به د لیبیا د چارواکو او ولس په دې مشکل وخت کې مرسته جاری ساتي. د هغه د دغه بیان وروسته د ترابلس په خوشا کې د مخالفو وسوالو لخوا دن خطو ریپورټونه هم راغلي. د تیرې جمعې په ورځ در سلویخت پورې کسان وژل شول او د سلورو سو زیات هغه وخت ژوبل شول کله چې مظاهره چانو په مصراتا کې د امنیتي ځواکونو د ترابلس نه د وتلو لپاره احتجاج کاوه او پر دوی ډزې وشوې. مظاهره چان پر دغه وخت خواره شول خو بیا د درنو وسلو سره راغلل او د امنیتي عسکرو په مرکزي حمله وکړه. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي نړیوال طاقتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په یو ابتدایي جوړجاړي سلا کېدو ته نږدې شوي دي او د دې پروګرام د بندولو لپاره باید یو ښه چانس له لاسه ورنکړل شي. لاروف دا څرګندوي د روس یو ټلویزیون سره په مرکه کې کړې چې د خالی پورس خبره شوې ده. د نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ له هغې وروسته خپرېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یو جوړجاړي ته د رسیدلو په اړه هیله څرګنده کړي. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو چارواکي به را روانه اونۍ په جنیوا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کړي. د جارجیا منتخب شوی ولسمشر ګورګی مارګیو لشویلې با نن په تبلیس کې په یوې دستورک کې د خپلې چوکۍ سوګند اخلي. هغه د اکتوبر د ولسمشر انتخابات ګټلی وو. هغه د جارجیا د تلونکي وزیر اعظم د واکمن ګوند سره تعلق لري. د جارجیا د قانون تر مخې به ولسمشر ګورګی چې څنګه نن سوګند پورته کړي موجوده حکومت به مستعفی شي. او بل خبر دا چې د چین پولیس وایي د دغه هیواد د شمال لویدیز د جینګ جیانګ په ناکرار سیمه کې په یو پولیس سټیشن په حمله کې 11 کسان وژل شوي دي. دا خبرونه
اوردون کو خبرونه مل مشال ریډیو اوردل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې ووري په اسلام آباد او پنجاب صوبې په ځنو سیمو کې د شریف په موخه د فرقې د تاوتریخوالي او مرګ جوبلې وروسته په ځنو ښارونو کې پوز پر ځای کړل شوی او پنډۍ ښار کې نن تر ماسپوتنه پورې کرفیو غځول شوی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر د حقانی شبکې د وژل شوی مشر نصر الدین حقانی د مرګ پلټنه حکم ورکړی.
یو غټ کوشچن مارک چې دی نو هغه راوچته د دې ریاست باندې او د دې پریټ باندې هغه د اسلام آباد نه په داسې پورې سار حالاتو کې پته لګېدل بیا د هغه مرګ کې.
په سواد کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو بایکاټ کړی.
نوټیفیکیشن شې نو پکا ده چې حکومت لګې دا نه کومه تجارت کې ګټل کې چې نوټیفیکیشن زمونږ شې دی په هغه باوجود لکه موږ درې میاشتې څلور میاشتې پس لکه تنخوا اخلو.
پښتون په یو اشتما کې به واوري چې پښتانه څرنګه لا ترګری بچکی دي شي.
لپاره یو پرم نه اقتصاد راوړل پکار دي. ډیولپمنټ بسنګي کیږي، پرمختګ بسنګي کیږي، تعلیم بسنګي ورکول کیږي. دا لوی هغه د 10 لک یو لوی ماستر پلان غواړي.
او رسته نیمای کېونی ځ خبرونه باختر ستوري هم لرو.
شعر اصلا خپل د سیده عادي خبره نه یو لیش د لیشته پورته سیز دي. لکه خبر هغه باید سړیو کې چې خاموش نه خي. شیر باید هغه وای چې هغه د خبرې نه خې.
نور هم یو شمېر پټون لرو لمه شاله د سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد او د پنجاب صوبې په ځنو سیمو کې تیر ورځ د شوري په موخه د فرقې د تاوتریخوالي عمر جوبلی وروسته په ځنو خارونو کې په وزه پر ځای کړل شوی دی. بلخوا په پینډی ښار کې نن ماسخوتن پورې ګرځبندیز یا کرفیو تر ماسخوتن پورې غځول شوی ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشالډو خبريال لکوي.
جمعه په ماسخوتن باندې چې څنګه د اشوري په موقع باندې د مختلف ګروپونو ترمنځ تاوتریخوالی راوچت شو او د هغې وروسته په پینډی ښار کې د شپې 12 بجو نه کرفی ولګولې شوله. نو هغه کرفی کې 13 شپه د 9 بجو نه تر د شپې 2 بجو پورې نرمي کړې شوې ولې د هغې وروسته یو وار بیا په پینډی چې کوم څوار لستاني د هغې په حدودو کې یو وار بیا دا کرفی ولګولې شوله او دا د نامعلومه مودې پورې چې کوم دا کرفی دا لګولې شوې ده. ځکه تر اوسه پورې چارواکو څه نه دي ویلي چې دا کرفی به تر کوم وخته پورې خو کوم چې د فوج کوم دغه دی هغه د وینا تر مخه برخه ک په خار کې حالات چې کوم هغه قابو کې راغلل او حالات واپس صحیح شول نو کېدای شي دا کرفیو او په سیمه کې موبایل سټکم دې هغه بالکل کار نه کوي. لکه تیر شپه چې کوم وقفه ورکړل شوې و نو په هغه مهال موبایل سرویس لږ ډیر کار شروع کړی خو لږه وخت بیا بند کړل او په اسلام آباد کې هم موبایل سرویس چې کوم دي د 2 بجو پورې بند کړل شوې دي. خو نه په ځینو ځایونو کې موبایل سرویس چې کوم دي هغه په اسلام آباد کې کار کوي خو زیاتره سیمه چې کوم دي په هغه کې موبایل سرویس بند کړل شوې دي. د دې نه علاوه پنډي خدا صورتحال د غشان د پنجاب په نور مختلفو سیمو کې چې په کې فیصل آباد د ملتان د چشتیا د اغل ته هم مختلف تنظیمونه چې کوم دي هغه راوتي دي او جلسې جلوسونه او تعلیمونه شروع کړي چې د هغې وروسته 13 ورځ کوم واقعات را مخته شوي وو. د هغې وروسته په دغه سیمه کې هم فوج ځای په ځای کړی شوی دی او فوج راغوښتلی شوی دی او د سیمې کنټرول چې کوم دی هغه فوج له ورکړلی شوی دی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن او مولانا سمیع الحق سره د ټلیفون د لارې خبرې ترې کړې دي. په دې اړه تاسو سره تفصیل دی.
13 ورځ د داخله چارو وزیر نثار علی خان چې کوم هغه د هغې نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او دغه شان وزیر اعظم هم د علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن او د جمعیت علماء اسلام سیم یعنی سمیع الحق د مشر مولانا سمیع الحق سره په ټلیفوني خبرې اترې کړې دي او هغې نه غوښتنه کړې ده چې دا کوم حالات جوړ دي دا وخت کوم فلقیز فسادات چې کوم جوړ شوي دي پینډه کې نو په کار دي چې په دې کې هغې خپل کردار ادا کړي او حالات د سمولو کوشش وکړي. د مولانا رحمان چودھری نثار او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ته وینا وه چې دا کوم واقعات رامخته شوي دي په کار دي چې ډېر اعلی سطح تحقیقات وکړل شي او په دې کې چې هر څوک ککړ دي نو هغې دې رامخته کړی شي او سخته سزا دې ورته ورکړل شي. دغه شان مولانا سمیع الحق هم دا غوښتنه کړې ده چې د عدالتي دغه کمیشن دې جوړ کړل شي او د هغې د دې واقعاتو تحقیقات وکړي.
دا مشال ډیو خبریال چې تاسو ته معلومات درکول د پنجاب په ځنو سیمو کې د راپورته شوی فرقی ز تاوتریخوال یو د غرنګ په اسلام آباد کې هم ځنو سیمو کې تاوتریخوال کم راپورته شوی واقعیت د هغه په اړه تاسو ته تفصیل درکو.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان د اسلام آباد پولیس او استخباراتي ادارو ته حکم ورکړی چې اسلام آباد کې د وجل شوي حقانی شبکې مهم غړي نصیر الدین حقانی د وجنې دی پلټنې وکړي او د غرنګو د دې په خبره د کار دی زر تر زره سرته ورسول شي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوهان د نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې د وجنې په اړه څه نظر لري په دې اړه د اسلام آباد نه د مشالډو د خبريال دا رپورټ ورو.
د داخله چارو وزارت لخوا د جاری شوی یو بیان تر مخه چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د رستیو کې باراکو اسلام آباد کې د جلال الدین حقانی زوی نصیر الدین حقانی د وژنې د بلټنو حکم ورکړی دی او پولیسو او استخباراتي ادارو ته ویلي دي چې زر تر زره د بلټنې سرته ورسولې شي. پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کاران وایي چې لکه د نورو کیسونو او پیښو به دا بلټنې هم سرته ونه رسي او دا تحقیقات به هم خاورو لاندې دفن شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره دا ډیره د فکر وړ خبره ده چې دومره مهم کس له سلورو کالو راسي اسلام آباد کې میشتو او دوی ته یې علم نه وو. نوموړي زیاته کړه
یو غټ کوېشن مارک چې نو هغه راوچتای د دې ریاست باندې او د دې پرېټ باندې چې یو داسې سړی چې هغه دومره امپورټنت حسابيږي او د اسلام آباد نه په داسې پورې سار حالات کې پته لګي دل بیا د هغه مرګ کېدل او بیا د هغه لاش د هغه بوټي چې د هغه داسې په پرشاره طریقه غیب کېدل دا خو تاسو سوالونه دي د دې جوابونه نشته. نو شته کوم د تحقیقاتو حکم چودھری نثار ورکړی دی نو په خیال دې و هم سره رزلټ نه راځي ځکه چې تاسو ته مخ کې د کمی خبرې رزلټ ملاو شوی دی چې دې بدل ته ملاو تاسو نو نصیر الدین حقانی د مرګ پته لګوي او دا به پته لګي چې دا چا وړی دی. پولیس خو تر اوسه پورې په هغه کې مقدمه نه درج کړې.
د ذکر وړ ده چې د تیر اتوار په ورځ نصیر الدین حقانی د اسلام آباد په باراکو سیمه کې هغه وخت نامعلومه کسانو په ډزو او وجلو چې هغه یو تنور ته ډوډوله راغلی وو او ویل کېږي چې رستو د هغه مړی وزیرستان ته رسولې شوې دی.
تاسو په ریپورت کې اوریدل چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر د حقانی شبکې د وجل شوي مهم غړي نصیر الدین حقانی د مرګ په لټنو حکم ورکړی دی خو کارپوهان له دې مطمئن نه دی وایي چې ښکارینه چې دغه پلټنې به په سمه توګه سرته ورسیږي.
د
مشال ریڈیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په کوم یولس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یونی مبجا
د باختر ستوري
په کوم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمې بجې
یادونه
په کوم پنځه بجې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو د خبر پښتونخوا سوات ته په سوات کې په سلګونو د صحت محکمې خزینه کارکونکو د دریو میاشتو د تنخواګانو د نه ملاوېدو له کبله د پولیو کمپین څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د بایکاټ له کبله په سوات کې د پولیو ضد مهم د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې درکوي.
په سوات کې د پولیو ساسکو ورکولو څخه د بایکاټ دغه اعلان د سوات صحت خزینه کاروندانو تنظیم ال ایچ ډبلیو پروګرام اسوسییشن مشر ناهید بیبي خبریالانو ته خپلو خبرو کې وکړو. ناهید بیبي وایي چې په سوات کې د 1200 څخه سیوا کاروندانې د صحت په محکمې کې د کلونو راسه کار کوي او دوی ته په وخت تنخواګانې نه ملاویږي او دغه رنګ د پاکستان ستر عدالت د امر باوجود د دوی نوکریانې مستقل کیږي نه، ځکه دوی په دغه ګام پورته کولو مجبور شوي دي.
پنځلس میاشتې مخکې موږ په سپریم کورټ کې کیس ګټلی و، تر فیسبوک لا تر اوسه پورې نه دی شروع شوی. مین مسله زموږ دغه ده چې زموږ د نوټیفیکیشن شوی نو پکا ده چې حکومت له جدا نه موږ ته جاری کړي. او بل خبره ده چې زموږ د سکیل په مطابق زموږ تنخواه شي، ځکه چې دا خو زموږ ګټلی کیس ته نوټیفیکیشن زموږ شوی دی. په هغه باوجود لکه موږ درې میاشتې څلور میاشتې پس لکه تنخواه اخلو.
د دغه ټولنې یوه بله غړي جمیله بیبي وایي چې کله دوی ته په وخت تنخواه میلاو نه شي نو دوی د یو شمېر مشکلاتو څخه مخ شي.
زموږ ډېر غریبانان یې لري ډبلیو چې دي نه هغو اکثر د کرایانې دوم د بشي دغه ایریا نه خو وټیل نه شي کنه په دغه ایریا کې راغو ګوري نو مالي کې مکان هغو د کرایانې خو صبر نه کوي نو هغو دغه غورځي کډه وته غورځي چې دغه ځای نه هغو لاړ شي نه هغو خو دربدر شي کنه بیا چې دکانداران هغو له سوداګانې نه ورکوي قرض نو هغو باندې هغه دغه پاتې شپږ میاشتې د هغو تنخانې چې هغه راځي په هغه قرضو کې تیلاړي شي په اختر کې د هغو تنخانه او د هغو بچو اختر دسې تیر کړو.
په سوات کې د فولیو ساسکي ورکولو پیای محکمې مشر ډاکټر رحمت الهی په دا اړه وای چې دغه بایکاټ په ټوله خیبر پښتونخوا صوبه کې روان دی او دوی له دې وجې د فولیو ساسکو ورکولو مهم یو ونی غزول دی.
لاغې لپاره زموږ چې کوم په کوم تاریخ باندې فولیو مهم شروع کېدو او لاغې د دې بایکاټ په ځوان دي موږ یو پلیټ کو 15 نومبر ته وړو موږ کوم د جن د موږ سره ال جی بی نس په ورامو ولا کتام یا پر وزران کار کې موږ هغه دا وي په ځین متبادل لو او وي بلر کو عام د کلی کسان یا استادان یا استادانې او وي به دې باندې
د صحت محکمې مشران وایي چې د خزینه صحت کاروندانو دغه ستونزې صوبایي او مرکزی حکومتونو ته وړاندې کړې شوې دي او دوی تمه لري چې ډېر ژر به په دغه فیصله مخې ته راشي.
اوردونکو تاسو واردل چې که یو خوا په سوات کې په سلګونو د صحت محکمې خزینه کارکونکو د درې میاشتو د تنخواګانو نه ملاوېدو له کبله د پولیو زده کمپین څخه د بایکاټ اعلان کړی دی او دوی وایي چې نور به دوی دغه کمپین کې برخه نه اخلي. نو بلخوا د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په خبر ایجنسی کې تر اوسه پورې د پولیو یا ګوزن د ناروغانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا په دې کې زیاتره ناروغان په هغو سیمو کې دي چېرته چې امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په دغو سیمو کې د پولیو د رنځ مخنیوي لپاره کارکوونکي نشي کولی چې ماشومانو ته ساسکي ورکړي. په دې موضوع نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په خیبر هاوس پیښور کې د پولیو کنټرول روم چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې سږ کال د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د کیسونو شمېره 400 ته ورسېده چې دا د اسلام آباد ان ای ایچ لیبارټری نه تر دې دمه تصدیق شوې ده او دغه شمېره د تیر کال د کیسونو د شمېرې نه زیاته ده. دوی وایي چې په 400 کیسونو کې 14 کیسونه د باړې تحصیل نه مخې ته راغلي دي او یوازې یو کیس په لنډ کوتل تحصیل کې تصدیق شوی دی. د دوی په خبره په باړه کې د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ له امله پولیو ضد کمپین ټیمونه د سیمې زیاتره برخو ته نشي تللی نو ځکه پکې دومره ماشومانو ته د پولیو ناروغي ولګېده. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ په صحت محکمه کې د پولیو کنټرول یو افیسر ډاکټر عثمان مشال ریډیو ته وایي
ما چې د کیسو
دا چی په باړه تحصیل کې اوس دوی څنګه د پولیو ضد کمپاین سر ته رسوي په دې حکله نوموړي وویل چې موږ د امنیت د خرابې وضع باوجود په دې سیمه کې د کمپاین کامیابولو دپاره د اف سي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو سره وینو او د دوی په مرسته په دې سیمه کې ګرځو او هڅه کوو چې کور په کور پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړو. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په اکثرو برخو کې د پولیو ضد څاڅکي ماشومانو ته نه رسیږي او د سیمې خلک یې غوښتنه کوي چې باید په دې سیمه کې دي د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي دپاره ګامونه پورته کړی شي.
تاسې واوریدله چې په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض زیات شوی او ډاکټران وایي د هغې وجه دا ده چې په لرو پرتو سیمو کې د بدامنۍ له امله د پولیو ضد کمپین چلول ناممکن دي یا ګران دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شول حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. کابل ته ټاکل شوې ده چې کابل ته بعد مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو رسیدل نن د اتوار ورځې نه پیل شي. ټاکل شوی چې 2500 کسان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې په هدف په دې جرګه کې برخه واخلي. د دې جرګې جوړونکي وایي چمتووالی بشپړ کړی او امنیتي ادارو غواړي چې د جرګې د ګډونوالو امنیت دې یقیني کړي. نور تفصیل د اجملان په دې رپورټ کې وو.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون له مسؤلو ادارو غواړي چې د دې جرګې د ګډونوالو د امنیت لپاره دي جدي تدابیر ونیسي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهي ازادي راډیو ته وویل د مشورتي لوی جرګې امنیت تر ټولو مهمه مسله ده.
امیدوارم چې امنیتي ارګانونه زمنګ ډیر په هماهنګي سره د جرګې د ورځې او جرګې نو وروسته د امنیتي موضوعاتو په حق لبانې کاملا ښه تدابیر ونیسي او زه امیدوارم چې دا جرګه به د خدای په توکل سره د امن او د سولې په فضا کې ترسره شي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون په داسې حال کې د جرګې د امنیتي تدابیرو په اړه ټینګار کوي چې د شنبې په ورځ د دې جرګې د جوړېدو ځای ته نږدې یو سنوښونکي چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي. یو شمیر رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر تر دې هم زیات ښودلې. تمه ده چې 2500 کسان به د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې په دې جرګه کې ګډون وکړي. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شی وایي کابل ته د جرګې لپاره د وربلل شو میلمنو رسیدل د یک شنبې ورځې پیلي.
د لوی جرګې مشورتي هغه کسان چې د ولایت له خوا معرفي شوي دي او د کمیسون له خوا منل شوي دي د میلمنو راتګ سره د نن شروع کیږي. کابل ته به په خیر سره را رسیږي او اخرنی ورځ به د ټولو میلمنو اتیویشتم د دې میاشت وي چې د قرب تر اتیویشتم پورې کابل ته را ورسیږي.
ښاغلي پشي ویل ټاکل شوی ده چې په پاکستان، ایران او اروپا کې د میشتو افغان کډوالو څخه به هم د 200 په شاوخوا کې استازي په دې لویه جرګه کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې په جرګه کې ټول 2500 کسان ګډون کوي او د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي لخوا رسمن پرانیستل شي. که څه هم یو شمېر افغان سیاستوال د دې جرګې د جوړولو مخالف دي، خو ولسمشر کرزی وایي د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون یوه لویه ملي پریکړه ده او باید د لویې جرګې لخوا تایید شي. نوموړي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې به د دې جرګې د پریکړو درناوی وکړي.
د اجملان رپورت موریدو هم د موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنگین دات پر سپنتا وای د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون کې راغلي چې که پر افغانستان حمله کیږي او حکومت ته زیان رسیږي نو دواړه هیوادونه به په ګډه دفاع وکړي. نوموړي پرون دا خبرې د ولسي جرګې غونډې ته وکړلې. همداراز نوموړي د ولسي جرګې غونډې ته له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه نور هم معلومات ورکړي چې تفصیل یې خان محمد سین په خپل رپورت کې درکوي.
د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وویل چې پر افغانستان د تیری د تعریف په مسلې کې امریکا د افغانستان شرایط منلي دي. په امنیتي او دفاعي تړون کې امریکا ژمنه کوي چې پر افغانستان به د تیری په صورت کې له دې هیواد سره همکاري کوي، خو د تیری د تعریف په اړه اختلافات موجود وو. د ملي امنیت سلاکار رنگین دات فرس پانتا ولسی جرګې ته وویل امریکا موافقه وکړه چې په بهرني هیواد کې د افغان دولت د مخالفینو د تمویل او ملاتړ پر ضد به هم له افغانستان سره په ګډه مبارزه کوي.
مطابق این قرارداد طرفین با هر گونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه
د دې تړون په اساس دواړه لوري د هر ډول بهرني وسلوال ځواک یا د افغانستان خاورې او حکومت ته د تهدید تر وړاندې مکلف دي چې په ګډه یې دفاع وکړي.
افغان چارواکو تل ادعا کړې چې وسلوال مخالفین د ډیبرن لکرخې اخوا د پاکستان په خاوره کې پټ ځایونه لري، تمویل او تجهیز کیږي. خاغلی سپانتا وویل له امریکا سره د افغانستان امنیتي سند پرته له یوه هیواده د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو حتی روسیې او چین هم تایید کړی دی. د د سند د لاسلیک کېدو د مخالف هیواد نوم یاد نه کړ، خو په خاطر د ایران نه غوښتل چې دا سند لاسلیک شي. د ولسی جرګې ځینو غړو اندېښنه کوله چې امریکا د افغانستان په اکثرو سیمو کې پوځي اډې غواړي، خو ډاکټر سپانتا وویل امریکا یوازې د کابل په بګرام کې یوه مستقله اډه غواړي او په نه ولایتونو کې به پوځي ډلې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پرتې وي.
ایالات متحده امریکا به جز از بگرام در هیچ جای افغانستان پایگاه مستقل نخواست است.
در امریکا متحده ایالاتو لبگرام پرات لمکس خط هیت زایی که مستقل پوزی عدانه در گفته، خو په نه حسیمو که در افغان پوزیان در روزنی او تجهیز به خاطر هغه هم در افغان حکومت به اجازه در خپل و یشمیر عسکر و زای پر زای که در گفته دی.
د بوبل دا پوزی ډلې به په کابل، هرات، مزار شریف، کندهار، هلمند، ګردیز، جلال آباد او شینډند کې ځای پر ځای وي. خاغلی سپانتا بوبل کله امریکا سره دا تړون لاسلیک نشي نو خای افغانستان په ملکی او پوزی برخو کې هغه مالی مرستې له لاسه ورکړي چې په ټوکیو او شیکاګو کانفرانسونو کې د ورکړې ژمنې شوې دي. خاغلی سپانتا بوبل د تړون نه لاسلیک کېدل به افغانستان یو ځل بیا منځوي کړي.
ما کاملا معتقد هستم که بدون این سند افغانستان پس یک افغانستان منزوی خواهد بود.
زه باوریم چې د دې سند د نه لاسلیکېدو په نتیجه کې به افغانستان د پخوا په شان بیا هم یوازې پاتې وي. دوی ژمنه کړې چې 4.1 میلیارد ډالر به د افغان ملي اردو او پولیسو د تجهیزولو لپاره تر 2023 کال پورې افغانستان ته ورکوي. دا هم د افغانستان غوندې یو غریب هیواد ته اهمیت لري.
امریکا د افغانستان په باب د شیکاګو په کانفرنس کې د دې هیواد له امنیتي ارګانونو سره هر کال د 4.1 میلیارد ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ده. مسؤلینو وویل که دا سند لاسلیک شي په اساس به په افغانستان کې د امریکا او ایساف له 300 څخه تر 1400 پورې پوځیان پاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی له هیواد سره د امریکا او نړیوالو مرستې مهمې وبللې. خاغلی سپانتا دا هم وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون 10 کاله اعتبار لري.
د خان محمد سین رپورت موریدو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه پورس
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. لګه شپه کې یو نیمه بجې کیدونکې دا فرخنده وزیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډی سور.
د پنجاب په پینډه کې د فرقې ځن خطو وروستو کرفیو نن تر نیمې شپې پورې غځول شوی. وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی ته د پینډې د حالاتو په اړه ټلیفون کړو. د دغه لپاره د پوره ګامونو اخیستلو وینا کړې. د اسلام آباد او پینډې په یو شمېر ځایونو کې نن هم موبایل سرویس کار نه کوي. په سواد کې پلسګونو د صحت محکمې خزینه او کارکونکو د درو میاشتو د تنخواګانو د نه ملاوېدو پر ضد د پولیو کمپاین نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د بایکاټ له کبله په سواد کې د پولیو مهم د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوی دی. وسلوالو طالبانو پرون په کابل کې د ځانمرګي بریت پړه منلې ده. پولیس چارواکي وایي په دغه حمله کې لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. دا ځان وژونکي بریت پرون د خالی په ورځ د مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو له ځای سره نږدې شوی. د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیشن چارواکي وایي کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ورسېدل نن د اتوار د ورځې نه پیلېږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیوال طاقتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په یو ابتدایي جوړجاړي سلاکې دوه تنظیم دي شوې دي. تهران هم په دې هیله مند دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز طرابلس کې د تشدد اوسنۍ پیښې غندلي. هغه په لیبیایي خلکو غږ وکړ د تشدد د لړۍ د خبرو او جوړجاړي له لارې ودروي. د جارجیا منتخب شوی ولسمشر ګورګي مارګیو لشولبان نن په تبلیس کې په یوې دستوره کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. هغه د اکتوبر د ولسمشر انتخابات ګټلی وو او د چین پولیس وایي د دغه هیواد د شمال لویدیځ د جینګ جیانګ په ناکراره سیمه کې په یو پولیس سټیشن په حمله کې یو لس کسان وژل شوي دي.
دا فرخنده وزیر چې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کوو اوس وارس دلیل د ونیزې خبرونې په دې نیمه کې ساسل لپاره دوه ونیزې خبرونې لرو. د باختر ستوري او پښتون په یو شتمه کې لومبه پښتون په یو شتمه کې خبرونې ته ورزو. پښتون په یو شتمه کې نن د دې لړۍ ورستوي برخه ده او نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې پښتانه لا په خپل په سیمه کې د امنیت او ترګري د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی او په دغه لړ کې د نړیوال ټولنې کردار څومره مهم دی. کوربا شاهین بنیری دی او د دې روسته سي د باختر ستوري خبرونه ل بازم مده به دوري.
پښتون په یوشتمه کې
ستړي مشه اوریدونکو د خبرونو په دې لړۍ کې تر اوسه مونږ په دغه موضوع خبرې کولې چې آیا په افغانستان او پاکستان کې میشت پښتانه ترهګر دي او که د ترهګرې ښکار دي. په دې خبرونه کې مونږ ته دا هم معلومه شوه چې د پښتنو ټولنه کې ځینې ولسی اقتصادي او سیاسي ستونزې داسې دي چې د پښتنو په ټولنه کې د تشدد د پیښو سبب ګرځي او باید د دغه د مخنیوي لپاره په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کار وشي. خو ډیرو کارپوهانو ویل چې د تاریخ په بهیر کې په ډیرو موقعو پښتانه خپل د ترهګرې ښکار شوي دي. نن د دغه لړۍ وروستۍ برخه ده او د نن په خبرونه کې په دغه موضوع بحث کوو چې پښتنو له پخپله په سیمه کې د امنیت او ترهګرې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دغه لړ کې د نړیوالې ټولنې څه کردار جوړیږي. د پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون مشر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د مدو مدو نه پښتانه په داسې درو کې ژوند کوي چې د منځنۍ ایشیا او جنوبی ایشیا ترمنځ د تګ راتګ لار ده. له دغه کبله چې څوک هم په دې لار په هند د قبضې لپاره راتلل نو پښتنو خو یې یا مزاحمت کړی دی او یا ورسره ملګری شوی دی. نوموړی زیاتوي له سکندر اعظم تر سوویت یونین پر ضد د پاسون پورې جنگونو پښتانه نړۍ ته د یو جنگیالي قام په توګه ورپېژندلې دي او د پښتنو د کلتور او ټولنې سپېڅلې قدرونو ته چا پام نه دی کړی. د دې سره سره د پښتنو اقتصاد د جنگ په اقتصاد بدل شوی دی. نوموړی زیاتوي
زمنګ چې کوم دی هغه شی چې کوم دی دلته یو د جنگي اکونومي له اقتصاد باندې کې خو اوس دا جنگي اقتصاد باندې چې تکې دی دا بنیا چې تکې دی اوس د دې ختمولو لپاره چې کوم دی کنه دې لپاره یو پرمن اقتصاد راوړل پکار دی. هغه راوړل پسنګ کیږي په خپل باندې یو مسله ده ځکه چې دا دې د پاره مذاکرات طالبان او ورته نومبر کې الا نور جنگي ډلې چې دي هغه مثال صرف دا نه چې هتیار کې دي بلکې حکومت ریک پسنګ دغه کې دي ابا دغه وسله څنګه کې دي هغه نه پس بدل تا ډیولپمنت بسنګ کې دي پرمختګ بسنګ کې دي تعلیم بسنګ ورکول کې دي دا لوی هغه د اصل لکه یو لوی ماستر پلان غواړي رات کوم دی لکه چې څنګه په یورپ کې هغه شاو د جنگونو نه پس ول دا ماستر پلان چې نه ما خیال نه دا دا سی او هغه مسله نه ده لکه ساده مسله نه ده چې څنګه مونږ خلک ورته ګوري چې را درون حمله دې بند شي به مثال دا شی وشي او کبیر طالب هغه کې خو به دا مسله شي دا څنګه ده لکه دا مسله ما په خیال باندې دومره ساده دومره غنه ده ګو چې د کنړایوال خلک مونږ سره ودرېږي نړیوال ټول ولستا سره ودرېږي په دې زمونږ سره کومک وکي بیا ګران هم نه ده خو ما خیال نه راځي چې ټول په یو هغه باندې په یو صفې لا په یو هغه باندې یو دریز به خپل کې ده په حاله
لکه څنګه چې فضل الرحیم مروت ویل د پښتنو اقتصاد د جنگ په اقتصاد بدل شو او ریاستی او غیر ریاستی ادارو پکې د خپلو سیاسي مالی او ستراتیژیکی ګټو لپاره لارې پیدا کړې خو بیا هم د پښتنو راوچتیږي چې پښتنو د خپل حالت د خکولو او خپل خراب ایمیج د خکولو لپاره په خپل هم سکړی دي او کنا هم د غشان ناشتي یو ځل بیا ډاکټر فضل الرحیم مروت
ریسپانس خو رښتیا خبره ده دا چې ریسپانس هم ما کوته وي د ایجوکیټډ د تعلیم ما به سواد ما شری ریسپانس هم کمزورې وي یغه نمائندگی هم کمزورې وي لکه مثال به موږ واخلو لکه موږ اوس په نمائنده ولا سي په توګه باندې موږ بولو اوس هم پاتې شته موږ سره ګوندونه شته مطلب د ایم پی دی بل دی مطلب د پښتون فاميلي پارټي دی نور دی نور دی واخه نه موږ به اوس د ذاتی په تور باندې یو سړی مثال ما یې نه کوي مثال واخلو ورکوټ یې نه کوي د ملالا هغه ام د منګه یو سیمبل دی یو هغه دی خو اوس خبره ده چې آیا ستاسو اشرف با سواد دی اوس څنګه وخت ته شي او به تعلیم ور باندې زیات شي بیا په دل هم ډیر مشکل شي هغه لکه بیا ځین کې سوالونه پورته کیږي هغه ځین کې کنفیوژن مو خلکو تورا چول کوي او ډیر خلک دلته لګیا دي چې دا شیونه چې کوم دي کنه لکه څنګه ما مثال درکو چې ټوله مسله په ډرون پورې وتړي او به ټوله مسله په دې پورې وتړي چې دا چې کوم دی کنه دا ورکوټه ماشومه خاصه دا رو پلانټ کړي و دلته د خپلې تربیه کړي او دا کوم دی کنه دا د يهود او د هنود سازش ته لکه دا یو زړه تیوري دا هم د مطلب دا موږ خلاف څه شته کیږي موږ نه کوو دا خو بس دا هنود چې کوم دی اندوان چې دی لا مثال يهودان چې دی دا د یغه سازش کړي دا خپل موږ ډېر معصوم خلک یو شي نه یو خبره دا د شانته یو هغه د حکومت ته وي چې لکه دا لکه دنیا ته یو کم سکم په یو ان لیول وشو په امریکا کې وشو په یورپ کې وشو خلکو وکړل چې یو ماشوم یو بیکورډ علاقې نه را پاسېدلې اول ته جنگ وهلې هغه کنه هغه هغه څنګه دا اوس دغه نه مطلب دا دی چې پښتون ایم ایج به نه بل خو مثال نشي کېدای
په پیښور کې مش د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي په جغرافیایي توګه د ویشل کېدو سره سره د پښتنو ولسی او کلتوري تاریخ ځای په ځای مات شوی دی او د دوی اقتصاد د احتیاج اقتصاد دی نو له دغه کبله په دوی د نورو قانونو لخوا سیاسي او سماجی غلبه اسانه شوی ده ډاکټر خادم حسین وایي د احتیاج د اقتصاد د منځ وړلو او د تاریخي تسلسل د ماتېدونه د راولاړو شو ستونزو د هواري لپاره سلور کارونه کېدل ډېر ضروری دي
ګومبه خدا دې چې د پښتنو په عمومي توګه کاغه په پاکستان کې دي کا افغانستان کې دي او که په نور وطنونو کې آباد دي یو تعلیمی تحریک ډېر زیات ضروری دی چې هغه په دې ریاستونو عمومنه لشي او هغه دنیا سره هم د هغه باندې خبرې ترې وشي دا هغه کې دوه شونه ډېر زیات ضروری دي هغه دا چې یو خو دې ماشومانو ته د پښتنو روان نسل ته دی تنقیدی شعور او تخلیقی شعور پکار دی دریم دا چې اگی تا هنرونه پکار دی او دریم دا چې اگی دی خپل خوري سمره تسلسل دی هغه د 3000 کال نه تاسو کې حساب وي کده 2000 کال حساب وي د هغه زرګونو کالو تسلسل په نظر کې اوساتلې شي هغه په کوسونه کې شامل کړی شي د هغه احساس ورکړ شي اجتماعي احساس د یو ټولنه یو تاریخي تسلسل لري او بیا دا چې د عمدتغه مت کې د زوري د تعلیمي حواله باندې چې د ماحولیات شعور او د شهریت اصول هم ذکر شي دویمه خبره چې ډېر زیاته مهمه ده تاسو ته پته ده چې دا دنیا دا اوس چې کوم اقتصاد دی د ټولې دنیا معیشت چې دی هغې کې بنیادي نقطه یا د هغې په جوړو کې یا د هغې په تل کې چې څه دي هغه دا دی چې څنګه د علم په ذریعه نوي تخلیقونه وشي څه چې د علم اقتصاد وي څه چې نالج اکانومي وي نو د نالج اکانومي لپاره دا ډېره زیاته ضروري ده چې د پښتنو سماج کې عمده دغه تعلیم په ذریعه داسې خلک را پیدا شي او هغې ته داسې سهولتونه ورکړی شي او دا د پښتنو د سیمې د معلمینو سره سره د هغه خلکو ډېر لوی رول په دې جوړېږي کوم چې سناسه شکل کې تجار دي یا تجارت سره وابسته دي یا کوم چې سناسه شکل کې صنعت او حرفت سره وابسته دي یا کوم چې سناسه شکل کې سناسه پنګ لري هغه د زراعت په بنیاد لري او هغه د پیداوار په بنیاد لري نو د پیداواري عمل ال په مخ کې تلی شي او ټولنه اقتصادي ازادي ال حاصلول شي کله چې په دې دور کې هغه د علم اقتصاد غاړې ته لاړ شي د ایجادات غاړې ته لاړ شي او چې کوم وسایل دي هغه وسایل داسې استعمال کړي شي څنګه نه وي څنګه جوړ کړي شي او هغه د یو پنګي په صورت کې د دنیا مارکیټونو کې خور کړي شي بیا درېمه خبره چې کومه ډېره زیاته مهمه ده هغه داسې سماجی تحریک پکار دی چې هغه د دوړو سيزونو باندې توجه ورکړي شي او تحقیق سره دا خبره لازمان شامل کړئ شي پای کې اضافه کړئ شي چې څنګه کم کم ځای کې د پښتنو آبادی په کم ځای کې ده دا غي وسایل څومره دي هغه وسایل څومره څنګه استعمال دي شي نو دا چې یو تحریک شکل کې دی یو تنظیم شکل کې مختلف لکه دي صنعت حرفت تنظیمونه دي پېښور خلکو تنظیمونه دي رسنیو د ادارو تنظیمونه او دغه تنظیمونه د یو بل سره ارتباط لري او په خپل شوبو کې دغه تعلیم تحریک ته او د تحقیق تحریک ته مسلسل مرسته ورکړي او هغه په مخ کې بوزي او اخیری په دې مت کې دا ډېره مهمه خبره ده چې په دې ټول وطنونو کې کوم ځای کې پښتانه اوسېږي هلته دا لازمي ده چې د دواړو د اقتصاد چې کوم د احتیاج دی او ورسره چې کوم تاریخي ډسکنیکټ دی د دې دواړو نه د ځان خلاصولو لپاره او د یو ډېر خوشاله د پرمن مترکی او دی آباد قام په هیڅ د ادریدو د لپاره د ډېر مهمه ده چې سیاسي مرام وټاکل شي
ډاکټر خادم حسین زیاتوی د تعلیمی تحریک په علم ولاړ اقتصاد او سماجی تحریک د مخ کې وړلو لپاره مهمه ده چې د پښتنو په ټولو سیمو کې د سیاسي مرام د ټاکلو لپاره بیلابیل منشورونه روڼاندې کړي شي او سیاسي او ولسی تنظیمونه د یو بل سره اوتړل شي نو د پښتنو ټولنه یو ځل بیا د نړۍ د تهذیبونو سره د علم امن او مینې په بنیاد د خپل رښتې پیاوړی کولو ټول صلاحیتونه لري اوریدونکو هم د دې سره زموږ د خبرونو د لړۍ پای ته رسی کچری تاسو په دغه اړه خپل رائے یا انتقادونه زموږ سره شریکول غواړئ نو زموږ سره د مشال ریډیو ډاٹ کام لاره تماس نیول شئ هم د دې سره درنه اجازه غواړو خاط آباد او بریلی اوسئ
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم په نننۍ خبرونه کې به د 59 چاپ شو کتابونو د مخکتن حال په یو ریپورت کې درکړو بیا بل ځوان او فلسفي شاعر سید شاه سعود د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو هنري کانټینر د پرانست حال په یو ریپورت کې درکړو لومړی ریپورت ترازو لپخوا رئیس د افغانستان په اکثر په هنتونونو کې استادان ماسلونو ته لچپټرونو څخه درس ورکوي، خو په دې وروستیو کې د ننګرهار په هنتون د بیلابیلو په هنځو استادانو د په هنتونی نصاب سره سم یو شمیر کتابونه لیکلي چې د ماسلینو ترڅنګ د عامو لوستونکو د پام وړ هم ګرځېدلی دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استادانو هم په خپله رشته کې ماسلینو ته د کریکولم سره سم سو عنوانه کتابونه لیکلي چې تیره ورځې د 15 کتابونو د ارزونې او مخکتنې غونډه جوړه شوې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استادانو چې د کریکولم سره سم د محصلینو لپاره تدریسي کتابونه لیکلي وو، د 15 کتابونو د ارزونې او مخکتنې غونډه یې د یاد پوهنتون په ایډیټورم کې جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د یاد پوهنځي بیلابیلو استادانو مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان صابر خان ممندو. نوموړي خوښي څرګنده کړه چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي په لږ وخت کې ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي.
د حقوقو پوهنځی واقعا زموږ په نسبي ډول باندې د ځوانو پوهنځیو څخه دی، مګر په دې کم وخت کې دوی موږ ته ډېرې زیاتې بریاوې رابخلې دي. زه به د مثال په ډول باندې د حقوقو د پوهنځي د ماسترۍ د برنامې نه یادونه وکړم. او موږ په ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې موافق شو چې دا برنامه تاسیس کړو، دغه د عملي کار شروع دی. د دیرشو نه زیات کتابونه اوس د طب د پوهنځي استادانو زموږ تالیف کړي او ترجمه کړي دي. د دې ځانګړتیا په دې کې ده چې دوی د خپلو امکاناتو نه دا کتابونه چاپ کړي دي. په داسې حال کې چې هغه نور کتابونه چې د آلمانی موسسې د خوانه یا د څو موسسو د خوانه کومک کوي او چاپېږي.
د حقوقو پوهنځي رئیس نقیب الله ثاقب یاد کتابونه نه یوازې دا د حقوقو پوهنځي د محصلینو لپاره، بلکې هغو لوستونکو ته چې له سیاست سره علاقه لري هم ګټور بولي.
د تدریس په چارو کې البته کوم غوته سمونه وایي په سنه نه، بلکې عمومي درسي کتابونه دي. خو بل خو دي چې اکثره کتابونه دي چې هغه د درس اصلا اصلي بحث او اصلي برخه تشکیلې. نو په دې اساس باندې موږ ویل چې دا ډول کتابونه نه تر هغې مثلا لپاره، بلکې د ټولو علاقمندانو لپاره چې څوک په حقوق کې یا سیاست کې د بینالمللي اړیکو کې به تر هغه علاقه لري چې زده کړي او کې معلومات حاصل کړي، دوی لپاره ډیر ګټور دي. او د حقوقو د باندې د محصلینو لپاره خو زما په نظر باندې دا پیښه وشد او مبرم ضرورت چې هغوی باید دا ډول کتابونه مطالعه کړي.
په هندوی استاد منگل شیرزاد د پهنتون د کریکولم مطابق د ماسلینو لپاره د دغه شان کتابونو لیکل د وخت ضرورت غنی.
یو خانه خدا او چې د پښتو ژبه باندې داسې لیکنی نشته ده، دوه مداده چې من ضرورت درو چې دراتون کې نسلونو لپاره هغه څه چې په سیاسي بهر کې تیر شوی دی او موجوده قضایا په خپل مورنۍ ژبه باندې د دې مخه تکیدو شې دی وکړي شي چې خصت نه واخیستل شي، ځکه خارجي ژبه یو فقر من کې دی کی حاکم دی په مونږ باندې. نو په دې خاطر باندې زیات احساس دا کیږي چې باید په خپل ژبه باندې د خپل محصلینو د مینوالو لپاره لیکنی وکړو.
په هله استاد هجرت الله وایي چې د استادۍ لپاره یې هوټ کړی وو چې محصلینو ته به د چپټرونو پر ځای د زده کړې لپاره کتاب په لاس کې ورکوي.
نو مخکې له دې چې دا کتابونه به نه لیکل کېدل یا نه چاپ کېدل، نو محصلینو خوارانو ته به مغه په ای فور سیز ورقو کې پلاس لیکل شوی متنونه ورکول کېدل د چپټرونو په نوم. هغه به ځان ته فوټو کاپی کول، بیا به دا د یو سنف نه بل سنف ته بل سنف ته، بل اخر د سی وخت به هم راغی چې دا فوټو کاپی شوی چپټرونو به خپل هغه اصلي رنگ موبایل راغی چپټرونو به مغه یو سیمستر کې چې امتحان به ورکړ د منځ بتل اوس دا کتابونه محصلین ځان سره د وګدي مودیل لپاره ساتل شي.
یو تن محصل خوشاله و چې لدی ورسته د چپټرونو پر ځای د زده کړې لپاره کتابونه په لاس کې ولري.
نو مې نصیب لا ده او د حقوقو د حقوقو سیاسي علومو په پنځه محصول یم. مخکې عمر د چپټر څخه استفاده کوله، چپټر به بعضی نګړتیاوي درلودي او خامخا او وخت به نه درلودي. اوس کتاب ډیر وخت لري او کتاب مصرف هر ځای کې په اتاق او اتاپ کور کې او هغه خلک دا خلکو لپاره دا چانس ده سیاست سره علاقه لري. دا کتاب مطالعه سره یو بل سہولت عام ولستم جوړیږي. مثال کولای شي بازارونو کې کتابخانو کې دا کتابونه لاسته راوړي او تر پر خپل مشکل په حل کې موږ ډیر خوشاله یو د نور استادانو زخم هیله کوي چې د چپټر پر ځای مرسته کتابونه چاپ کړي
دغه کتابونه چې د حقوق او سیاسي علوم په هنزي کې عملا تدریسيږي د حقوق بنسټونه د اسلام جزایی حقوق او د جرم مادی عنصر په نمونو درې کتابونه په هندوی استاد احمد ګل واسق لیکلي افغانستان د نړیوال سیاستونو محراق په نوم کتاب په هندوی استاد منګل شیرزاد لیکلي او د سیاست پوهنې بنسټونه په نوم کتاب په هلی هجرت الله اختیار لیکلی دی د باختر ستوري ګرانو میناوالو سید شاه سعود داس یو شاعر دی چې د ځانګړي لارې له برکته یې شعرونه لر او بر پښتانه یو شان خوښوي له ده سره مو د پښتو په اوسنۍ شاعرۍ یوه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې در خپرو سعود صاحب که په شعر کې له روایتي پښتنو تیر شو او دغه نویو مفاهمو ته تم شو چې اوس خلک په شعر کې د داخلي موسیقیت خبره کوي یا دا چې په شعر کې د تصویر خبره کوي او یا هم دا چې علامت په شعر کې څه شی دی نو لومړۍ پښتني ترازو او هغه دا چې دغه داخلي موسیقیت په شعر کې څه شی وي
شعر اصلا خپل د سید عادی خبره نه یو لیش د لیشت پورته سیز دی لکه خبر هغه باید سړیو کې چې خاموش نه خي شعر باید هغه وایي چې هغه د خبره نه خي مانوي هم باید خکلولري او په ټکو تورو کې هم باید د عادی خبره نه بل رنگوالي ولري
هم دغه شعر کې اوس د داخلي موسیقیت خبره خلق کړي نو دغه داخلي موسیقیت بسوي
داخلي موسیقیت هم دغه د سپو او سیلابونو نرا ولاړوي بیا هغه کې نور ډېر لارې دي لکه د ټکو بیا بیا تکرار د سر خلا پیدا کیږي په غږ کې په وایلو کې خخکاری داسې خلک چې هغه په پښتو ژبه نه پوهیږي هم چې دغه رقم شعر اوري دغه قسمه شعر اوري هغه خوخی لکه د سمندر سے شعر و درون پختون یم درون پختون اوس دې کې د ټکو دغه بیا بیا راتلل او دغه موسیقیت ځان لې او بل برخه د چې هغه معنی نه جدا شعر یا د کاروان سے یو شعر دی وګ وګ و مچ غلې غلې یار غږېدو په زړه کې مې نرې نرې ستار غږېدو دې شعر کې د غین بیا بیا راتلل د سیو ښکلې اهنګ پیدا کوي موسیقي دغه مانا لري زما په خیال چې د موسیقي خو ځان ته بیا له دنیا دغه په د موسیقي خپل اوزار سره زیات تړون لري خو موسیقي محتاج ده بیا ټکی ته محتاج ده نو سوک چپ موسیقی هم پویگی آغا زان تا بیال دنیا دا بیال علم دے سوک چپ موسیقی هم پویگی و سوک چپ شعر هم پویگی آغا بیال دیر خوش نصیبی دیر خوش قسمتی دا آغا شعر کی دیر زیادت روانی وی دا شعر اصل مقصد چکم دا آغا مانا دا چی خپلا زلکی دا چاس خبر وی چی آغا بلتا ورو رسی آغا خبر پا خطو گا ورو رسی
تا سی دنن تقریبا 15-16 کالا پخوا چې لومبۍ شیری ټولګه چاپ کړه درې ګوټی سي دایرې نومېده دغه کتاب سي د تصویري نظمونو په نوم باندې ځینې شعرونه چاپ کړي وو چې مثلا کب تم شعر ویلې وو یا د لکیرو تم شعر ویلې وو خو تر نه پورې زه پوه نه شوم چې دغه تصویري شعر څه شی دی
هغه تصویري شعر چې کومو په انګریزي کې هغه ته کیلیګرام یا کنکریټ پوئم وایي ما هغه څنګه راغستو اچ څه د شعر دننه معنا وی هغه شعر تاغه سي تصویر هم ساس کې لکه تجربه زما خپلې وي نقل مې داغه کړو دغه سپو وایم الته ملوست یو دغه قسمه شعرونه لکه باران مې په وری دولي دلې وغلط چې ټکی د سی رسم کړیو لکه چې یو یو تورې اسمان نه د باران په شکل را وریګ پزما ک باندې دغه سی دغه ټول نظم یو یو تورې باران لاندې را دغه سی لیکلو د باران انصور وو پکې خبروم د باران و هغه ما دا غینه نقل کړیو پښتو کې مې دغه سی وی تورې د باران غون دی را ورزول او خپل تجربه مې هم کړی وی پکې لکه زما یو شعر وو چې هر تصویر په آینه کې اپټوي نو اما لیکلی سر چپو بیا چای نه کې هغه ګورین سمخ کاری
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د تیرو سلورو میاشتو راهیسې د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کې د هنري استعدادونو د راښکاره کولو په خاطر د رواني ټولنیزې نړیوالې موسسې له اړخه هنري کانتینر ایښودل شوی چې مسؤلین یې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو ګرځي، هنري استعدادونه را پیدا کوي او ټولنې ته یې وړاندې کوي. د دغه هنري کانتینر رسمي پرانسته د تیرې چهارشنبې په ورځ وشوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. روانی ټولنیز نړیوالې موسسې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کې د یو هنري کانتینر رسمي پرانسته وکړه. دغه پرانستې ته د ننګرهار د ځینو ادارو پر چارواکو سربیره د بېلابېلو هنرونو مینوال هم وربلل شوي ول. د رواني ټولنیز نړیوالې موسسې یو تن مسؤل عزت الله همدرد د پرانستې پر مهال وویل، دوی هڅه کوي چې په ننګرهار کې هغه پټ استعدادونه رابرسیره کړي چې تر دې دمه چا نه دي پیژندلي. نوموړي وویل،
کوشش کوو چې ټول هغه پټ استعدادونه فرهنګي بخش کې پټ پاتې دي، هغوی پیدا کول دي او د هغوی تشویقول دي او نورو خلکو ته ورپېژندل دي. هر که موږ دینه مخکې هم خپل فعالیتونه لرل، خو اوس هم دغه غونډه په دې خاطر ونیوله چې موږ په دې وپوهېدو چې موږ کولی شو چې خپل فعالیتونه په ښه ډول مخکې بوځو. اوسنۍ غونډه د هماغې پرانستې غونډه ده او انشاءالله موږ به کوشش کوو چې په راتلونکي کې د ننګرهار په سیمه کې چې څومره هم دغه فرهنګي شخصیتونه دي او چې هغوی وړتیا لري او پټ پاتې دي، هنر سره علاقمندي لري، هغوی ټول را پیدا تشویق کو او د دې د هنر د لارې خپل هیوادوالو ته یو مثبت پیغام ورسو.
د یادې موسسې یو خزینه همکار امینه وایي چې دوی په ولسوالیو کې په کونځیو او کورونو ګرځي او خزینه او نری استعدادونه رابرسیره کوي.
د ننګرهار فرهنګي کانتینر شته نه یوازې د الکان لپاره د فرصت برابر کړی دی، بلکې د انجونو هم کوي شي چې فرهنګي کانتینر ته راشي او کم هنر چې دوی سره د هغه خلکو تختاره کی. مونږ ولسوالیو ته مختلفو مکاتبو ته مختلفو ځایانو ته ځو. زمونږ کوم خويندې چې دی هغه پټ استعداد لري، هغه مونږ رابرسیره کوو او کم هنر چې دوی سره د هغه مونږ تشویقو چې ترسو ځان خلکو تخکاره کی چې واقعیا افغان جنکی هم استعداد لري.
د ننګرهار د خزو چارو مشر انیسی عمرانی وویل چې د دوی ریاست بل هنري کانتینر سره پوره همکاري ولري.
دغه کانتینر یو فرهنګي کانتینر دی، البته په څو ولایتونو کې هم دا افتتاح شوی دی. دا چې زمنګ د خويندو هغه کم استعدادونه چې تر دې دمه پټ پاتې شوی دي، که په معرف کې دي، که په نور اداراتو کې دي، که په لور پرتو سیمو کې د خويندو دي، د خزو چارو ریاست د خپل دند په لارلو سره دې ته تاسو کمپاین کوي او خويندو به دې ته هڅوي او تشویقوي تر څو دغه استعدادونه د دوی رښت ورکی او ټولن ته وړاندې کړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ مین دغه شان هنري فعالیتونه د استعدادونو پر اخکار کولو کې ډیر اړین و بلل.
افغانانو کې الحمدلله ډیر زیات استعدادونه موجود دي، مګر دا د بیان د ازادۍ د نشټون او دغه فرهنګي نهادونو د نه ایجاد له امله دغه ټول استعدادونه چې کوم دا پټو خاموش یو دي. لپاره دغه یو نهاد جوړول په ننګرهار کې د فرهنګيانو استعدادونه راول کړی شي، هنري استعدادونه، دا ډیر اړین کار دی. دغه یو برنامه او دغه هڅو په پای کې موږ په دې یقین پیدا کوو چې په راتلونکي کې به د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې افغانان ښه رهبران او ښه مدیران ولري.
رواني ټولنیز نړیوال موسسه چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا تمویلیږي، د افغانستان په شپږو ولایتونو کابل، مزار شریف، هرات، بدخشان، بامیان او ننګرهار کې فعالیت کوي. د ننګرهار د دفتر مسول وایي چې په تیرو سلورو میاشتو کې یې ګڼ شمېر خزینه او نارینه خطاطان، انزورګران او د لاسي صنعت اونري استعدادونه پیدا کړي چې د کار نمونې به یې په هغه سلور ورځني نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي چې دوی به یې یوه میاشت وروسته د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په ګډه د سراج العمارت په باغ کې جوړوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي.
ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوس زم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه